اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني وخت شوه شپږ بجې په دې خبري غړې کې باز منګا د سر موضوع بي د ترکم دروازې بندې دل د غراز د نا امنۍ په اړه باندې د پاکستان د سیاست او په هوا دننه د احتجاجونو په اړه هم راپورونه لرو خو تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. خبرونو سرټکی د تورخم سوداګرو په پاکستان او افغانستان غکړې چې دوړخیزه تجارت له سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي. د ورغزو سیدونکو د سیمې د یو فعال نجیب ورغزي د گرفتاری خلاف احتجاجونه کړي. په ترکیه کې جنگیدونکو کورد وسلوالې ډلې اوربان اعلان کړي. او زه خبرونو تفصیل د تورخم سوداګرو پر پاکستان او افغانستان غکړه چې دوړخیزه تجارت د سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي. په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر واحد چنوري د پروري په 28مه مشالې دوته ویلي چې د تورخم دروازې تړلو عملات تجارت ډیر اغیزمن شوي. د ویل دوه هیوادونو باندې موږ غکبو چې خپل منځي ټول ستونزې د خبرو اترو لارې حل کړي او تجارت ته د هرې سیاسي او امنیتي لانجې نه لري وساتي، ځکه چې د سره په زرګونه نه تړلې دي. تبر سال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې لا هم تړلې ده. په ټرمینل کې لزګونه مالک دونکو گاډي سار پاتې دي. په تورخم کې د پاکستان یو انتظامی چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، د پروري په وشتمه د نومنه خولو په شرط مشالې ډوتول چې د وره بیا پرنيستو په لړ کې له هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د لارې تړلو یو اونۍ پوره شوه. پاکستانی ځواکونه ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړله چې افغان طالبانو د پروري په یو وشتمه په سپری نقطه کې په لنجمن ځای کې پوسټي جوړولي. بلغه په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وای پر خپل خاور تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري به له خبرداري لار تړلې. د اورګزو سیدونکو د اورګزو حقوقو غورزنګ فعال نجیب الرحمن اورګزی د گرفتاری خلاف احتجاجونه کړی دي. د پولیسو لخوا د نجیب الرحمن د گرفتاری خلاف د اورګزو سیدونکو د پروري په 28مه د ضلع په بیلابیلو سیمو کې او د کوارد پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه او د هغه د زر خلاصېدو غوښتنه وکړه. دوی د ډکه کړې غوښتنه یو نه منل شو او د احتجاج لړۍ بعد دوام وکړي. په ډبوري سیمه کې د اورګزو حقوقو غورزنګ مشر محمد نواز اورګزی ویل چې نجیب الرحمن وازی د سیمې د ولست حقونو د سیمې د پرمختګ خبره کوله.
سوچ دي چې د خپل علاقې ترقی پرمختګ خبره کوي، بیا په هغه باندې مختلف ټاپې وخت په مخکې حمله کیدلې دي، اوس حمله کیږي. نجیب د دې عوام نمایندګي هپ نری سره کړی دی.
بلخ د پروري په شپږشتمه د اورګزو ډیپټي کمشنر له دفتره د نجیب اورګزی د نیولو ورن کې ویل شوی چې د ضلع د پولیسو مشر ته په یو خط کې ویلي چې نجیب الرحمن باندې تور دی چې په سیمه کې د امنیت خرابولو او د خلکو د راپورولو کوشش کوي، نو ځکه دی د درې ایم پی او قانون لاندې د نیولو اجازه ورکړل شي. نجیب الرحمن د پروري په ویشتمه په اورګزو هډکوارټر کې د مشرانو تر جرګې وروسته پولیسو نیولې دي. وزیر اعظم شهباز شریف د رمضان پیکج اعلان کړی چې تر مخه به یې په ټول پاکستان کې له 40 لک کورنیو سره مالی مرسته کیږي. په اسلام آباد کې د روزي پیکج پرانستې په مخه وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په لومړۍ نیټه ویل چې هر کورنۍ ته به د ډیجیټل یا برېښنایي بټوې له لارې 15,000 روپۍ لیږدول کیږي. شهباز شریف ویل چې حکومت د دې پیکج لپاره 40 ارب روپۍ ځانګړې کړې دي. د خبر پښتونخوا حکومت هم سږ کال د مستحقو کورنیو لپاره د روزي او اختر امدادي پیکج اعلان کړی. خبر پښتونخوا حکومت وای په ټوله صوبه کې بعد د 1 ملیون څخه زیات کورنۍ سره مرسته کوي او هر مستحق کورنۍ ته به 10,000 روپۍ ورکوي. دا پیسې به د روزي له 15مې وړاندې د ایزی پیسا له لارې کورنۍ ته لیږدول کیږي. په پاکستان کې له حکومتي اعلان سره سم سبا لومړی روزه ده. د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پېټرولي مصنوعاتو بیې کمی کړي. د پروري په 28مه د خبرې شوې اعلامیې تر مخه یو لیټر ډیزل بیا 5 روپۍ، د پېټرولو هغه 50 پیسې او د خاورو تیلو بیا 3.5 روپۍ راکم کړل شوي. د حکومت لخوا د پېټرولي مصنوعاتو بیې راکمېدو اطلاق د مارچ لومړۍ نیټې څخه پیلېږي چې د میاشتې تر 15مې به نافذ وي. د ډیزلو یو لیټر نرخ دا وخت 258 روپۍ او 8.5 پیسې دی او د یو لیټر پېټرولو قیمت 15 روپۍ او 35 پیسې شو. دغه راز د خاورو تیلو نرخ څه باندې 138 روپۍ شو. او په ترکیه کې له تیرو 40 کلونو راهیسې جنګیدونکو کورد وسلوالو د ورځې وروسته له هغې اوربن اعلان کړی چې بندي مشر یې ویل چې ډله یې باید وسله کیږدي. د کارګرانو ګوند پی کې کې وسلوالې ډلې سره تړلې رسنۍ فرات خبري اجانس د مارچ په لومړۍ نیټه په یو خبره کړې اعلامیه کې ویل موږ د امن او جمهوري ټولنې لپاره د خپل مشر د غږ عملي کولو په خاطر له نن څخه اوربن اعلانوو. د دوی اشاره د خپلې ډلې مشر عبدالله اوجلان ته وه چې له 1999 کال راهیسې د ترکیې لخوا په بند کې دی. ډلې زیاته کړه زموږ هیڅ ځواکونه به وسلوال اقدام ونه کړي تر هغه چې برید ورباندې ونه شي. کورد وسلوالو د ترکیې په مشرقي برخه کې شاوخوا 40 کاله د خپلواک دولت یا خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې. د فروری په 18 د کورد کارګرانو ګوند زنداني مشر عبدالله اوجلان پر خپل وسلواله ډله غږ وکړ چې خپلې وسلې کیږدي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې هرکلی وکړ، ویل چې دا د ترګري څخه پاک ملت د جوړولو یو پیل دی. او د کرکټ د اتلو جام په سیالۍ کې د انګلستان د 109 رنزونو په ځواب کې دا مهال جنوبي افریقې په 3.3 رنونو کې 9 رنزونه جوړ کړي، یو لوبغاړی آوټ دی. او د کراچۍ په ملي لوبغاړي کې روان دا میچ روان دی. او تاسو ته به وخت وخت دې په اړه معلومات هم درکوو. له مشال ډیو سره اوسئ. خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com اهم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، تاجران او عام خلک وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازې بندېدو لکبله لډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
ماشینونه میرا وار کړی کابل ته رواني، موږ دا غوښ د لار خلاصي تکلیف خو زیاته چې نه دي کې ناسو جسته او نه دي روټي څه بندوبست او خرچې مرچې مرا ختمې دي.
د نو خار په کوړی مدرسه کې د 14 وروستي معلومات هم درکوو.
نه دا خو بس ټول ته اوس پته ہے، ټول جماعتو مذهبي جماعتو سیاسي ټولو ته پته ہے چې دا ټارګیټ کیږي. د دې لپاره خو یو لای عمل پکار ده چې امن وي، امن سره هر شی حل کیږي.
او د پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پېټرولي مصنوعاتو بای راټیټ کړي، خو عام خلک وایي
دې باره کې هو عوامو ته هیڅ فائدہ نشته. هیڅ فائدہ ځکه نشته چې کله پېټرول ارزانيږي یا ډیزل ارزان، نو هغه سره نه کرایانه کمیږي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، په داسې حال کې چې د تورخم دروازه د 13 ورځو رهیسې تړلې پرته ده، د تورخم د سوداګرو اتحادیې په افغانستان او پاکستان غږ کړی چې خپل منځي لانجې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي او لاره پرانیزي. دوی وایي دواړو خواو ته په سلګونو ګاډي ایسار دي او ولس د ستونزو سره مخ دی. پاکستاني ځواکونو ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړه چې افغان طالبانو د فروری په 1 په سپری نقطه کې په لنجمن ځای کې پوستې جوړولې. بلخوا په افغانستان کې طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستاني لوري بیل خبرداري لاره تړلې. په دغه اړه تفصیل د فرهاد شینواري په دې راپور کې.
په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې جنرال سیکرټری واحد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار دی پاکستان او افغانستان ټولې کشالې د مذاکراتو له لارې سره هوارې کړي او دواړه خیز تجارت ته نه اغیزمنوي.
کار دا چې دواړه پلاو څومره چارواکي وي چې دا کوشش وکړي چې هر قسم دوی په خپل منځ کې تحفظاتي چې هغه سره ډایلاګ د مذاکراتو په ذریعہ باندې حل کړي او ټریډ تر یو د تجارت چې کوم دا یو سایت ته ترکیبي او طرفتي ترکیبي څنګه چې بدی کې 2-3 زره 4 زره کورنۍ چې کوم کنه دا متاثر کېږي او ډیر زیات نقصان رسي.
د تورخم دروازې بندې دوه عمله د خیبر درې پلار د مالونو ډک پلسګونه گاډي ولاړ دي او د پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت بند دی او دواړو خواو ته څوک سفر نشي کړای. د خیبر درې په لار خپل گاډي سره ولاړ یو افغان ډرایور سلام جان مشال ریډیو ته ویل چې سخت کړاو سره مخ دی او په کار ده چې د تورخم دروازه ورته خلاصه کړل شي.
ماشینونه میرا وار کړی کابل ته روان یو، موږ دا غواړو چې د لار خلاصي تکلیف خو زیاته چې نه دی کنه سوجه ستا او نه دی روټۍ څه بندوبست شته او خرچې مرچې مو را ختمې دي. ګاډي مو جانه کټیرونه داسې پړسېدلي را پړسېدلي بیټریانې شارټ دي. دا مشکلات مقتدینو که د لار خلاصې نو ډېره مهرباني به وي. دا سامانونه مراوړي د کور دپاره د روز لکه د روزمادي بر کابل ته لوګر ته
د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبروري په 28مه نیټه د تورخم دروازه تړلې او دوی په خپل د رسکی ویلي چې دا دروازه افغان لوري ته د طالب ځواکونو لخوا پلانجمن ځای کې په نو تاسیساتو کار نه ودرولو پاک سولمل کې تړلې ده. خو افغان لوري ته طالب چارواکي وایي چې دوی پلانجمن ځای کې نه بلکې په خپلو حدودو کې نوي تعمیرات شروع کړي او پاکستان د تورخم دروازه بلا جوازه تړلې. په تورخم کې و انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د فبروري په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په تورخم کې د مذاکراتو د بل پړاو څه امکان نشته او دواړو خواوو حکومتونو ترمنځ بیا سره کومه رابطه نه ده شوې. د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په تیر وختونو کې هم د تورخم په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو په سر لانجې راپورته شوې. د تورخم دروازه پکې په بیا بیا تړل شوې او بیرته خلاصه کړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
او سره یو بل موضوع ته د خبر پختونخوا په کوړی کې د جامع حقانیه مدرسې په جمعات کې د جمعې د مانځو وروسته د زنمرګي برید په نتیجه کې د یادې مدرسې نائب محتمم او جمعۃ العلماء اسلام او سمیع الحق ډلی مشر حمید الحق په شمول شپږ تنه وژل شوي او زینور زخمیان شوي. بلخوا د خبر پختونخوا حکومت وایي د پیښې پلټنې پیل کړې. په دې اړه نور تفصیل د نوخارا کوړی خټک څخه د وسیم سجاد په دې راپور کې.
د فروری په 28مه نیټه د خبر پختونخوا د نوخار د اکوړي په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې چاودنه وشوه. د پولیسو په خبره دغه چاودنه چې پکې د جمعیت علماء اسلام سیند مشر او د مدرسې نائب محتمم مولانا حمیدالحق بګړه شپږ تنان وژل شوي او شاوخوا شل نور زخمیان شوي دي. یو ځانمرګي بریدګر وکړه. د عیني شاهدانو په خبره چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې حال کې شوي چې لمونځ کوونکي خپلو کورونو ته ستنېدل. د دماکې عیني شاهد او یادې مدرسې زده کوونکي سیف الله مشال ریډیو ته وویل
چې موږ ته یو کس زخمي او نور په جمعات کې شهیدان شوي او یو څو زخمیانو. بس چې موږ ورلو بس امبولینس رالی بس بیا هغې کې واچو. یو کس دلته د حمید منی د کور ګیټ سره پروت او یو هغه هلته زخمي و را روانو. منډې تر ډوې بس ریسکې والا رال ډېر ریسکې والا رال. بس کسان ریسکې والا خپل کسان جمعات ته ختل. بس هغه کسان بیا را دفع سمول بس امبولینس کې بیا چول.
د نوخار مولوی عبدالحق په کال 1900 کې د پاکستان تر جوړېدو سره باندې یو میاشت وروسته د حقانی مدرسې بنسټ کې خودو. تر نوموړي وروسته د هغه زوی مولانا سمیع الحق د مدرسې مشر شو. سمیع الحق د جمعیت علماء اسلام مشر هم و چې په کال 2013 کې په اسلام آباد کې وژل شو. هدف شوی مولانا حمید الحق حقانی د کال 2002 نه تر کال 2009 پورې د متحده مجلس عمل لخوا د پاکستان د قامی اسمبلی غړی هم پاتې شوی و. دارالعلوم حقانیه د پاکستان لوی مدرسو کې یو ګڼل کیږي چې پکې د افغانستان د واکمنو طالبانو یو شمیر چارواکو هم زده کړې کړي دي. د مشال ریډیو سره د چاودنې په ځای کې د جماعت علماء اسلام فضل صوبائی سینئر نائب امیر حافظ عبدالرافع وویل
او نه پوهیږو چې دا چا کړی دا او څنګه شوی دي. ندی باندې موږ خپل عمل جوړو انشاءالله الله عمل مطابق باندې به بیا مخته صورتحال بیانو. نه بس اوس خو یا تازه ترین شهادت شوه ده. نه دومره زیات خو لګی و خپل عمل به جوړو هماغه مطابق په خبره کوو. نه دا خو بس ټول ته اوس پته ہے. ټول جماعتو مذهبي جماعتو سیاسي ټولو ته پته ہے چې دا ټارګیټ کیږي. د دې لپاره خو یو لای عمل پکار ده چې امن وي. امن سره هر شی حل کیږي.
حقانی مدرسې تر پیښې وروسته د چارواکو څخه په برید کې د ککړو کسانو د معلومولو او سزا ورکول غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا ویان بیرستر محمد سیف د پیښې ځای ته ورغلی او هلته یې د میډیا سره خبرې کړې. هغه په خپلو خبرو کې وویل
جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے
د سو پورې چې دا واقعہ تعلق دی نن زموږ د کابینې اجلاس وو. کله چې دغه اطلاع ملاو شو نو په کابینه کې وزیر اعلی او ټولې کابینې د دغه افسوسناک واقعا مزمت وکړو. مونږ د شهیدانو او د زخمیانو لپاره دعا وکړه او وزیر اعلی د عزم اظهار وکړو چې چا هم دغه کاروایی کړې ده او دا مکار حرکت یې کړی دی هغه به په هیڅ صورت پرېښودلی نه شي. تفتیش او تحقیق شروع شوی دی.
تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی رسنیو ته پاستولی بیان کی د حمید الحق حقانی په وچنل د خفغان سرګندونه کړی دا. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری او وزیر اعظم میا شهباز شریف چودنه غندلی دا او دای ترهګر بریت بللې دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، اکوڑی، نوخار.
دا مشال ریډیو دا.
اوس راځو دې ته چې د خبر پختونخوا په ورځو کې ځای پولیسو د ورغزو حقونو غورځنګ مخکښ نجیب الرحمن نیول او د کوهار زندان ته لیږلې دي. د دې خلاف ځای خلکو په ډبوري، میشتي، غلجو، فیروزخیلو په شمول د کوهار پرسلم مخې ته احتجاجونه کړي او د نجیب ورغزي د راخوشه کول غوښتنه کړي. بلخوا پولیس وایي نجیب جی د 3 MPO د قانون لاندې نیولې. تفصیل ممتاز بنګ شرکوي.
د اورگزو حکومت غرزنګ مخکخ نجیب الرحمن اورگزې د فبروري په 28 د اورگزو پولیسو نیولې او د دریم MPO قانون لاندې یوه میاشتې لپاره کوهارد زندان ته لګلې ده. د پولیسو یادګام پر ځت خلک را پاریدلی او د فبروري په 28 د اورگزو بیلابل سیمو او د کوهارد پریس کلب مخته احتجاجونه کړی دي. احتجاج کوونکو د پولیس یادګام غندلې او د احتجاجونو لړۍ ته دوام ورکولو دړک ورکړې ده. د سیم یو مدني فعال عمر فاروق عمر پرون مشالې ویلی چې نجیب اورگزی د اورگزو هډکوارټر ته ضلع د مشرانو یوې جرګې کې ګډون لپاره ورغلی و چې له جرګې وروسته پولیسو نیولی دی.
مجبور پښتون کوم چې په خپل نوم نجیب الرحمن نومیږي تل د پښتون ولس او په خاص توګه د اورگزو غږ بدرګه کوي او چتوي. پرون دلته انګو هډکوارټر کې د اورگزو یو جرګه روانه وه. جرګې د بعد هغه ایس پی انویسټیګیشن وغوښتو او بیا د هغه دفتر سره گرفتار کړو او چې کله گرفتار شو نو هغه هنګو څخه کوارته وړل جیل ته.
د نوموړي نیول کې دوه پس د فبروري په 28 د اورگزو په ډبوري، فیروزخیل، مشتي میلا، غلجو او ځینې نورو سیمو کې ځایي اوسیدونکو احتجاجونه کړي او ویلي دي چې د نجیب اورگزي د رخلاصولو پورې به د احتجاجونو لړۍ دوام لري. ډبوري کې ترسره شوی احتجاج ته په خپل وینا کې د اورگزو حکومت غورځنګ ځای مشر محمد نواز اورگزي وویل نجیب اورگزي مدام د خپل سیمې د حکومت خبره کړي.
سوچ دي چې د خپل علاقې ترقی پر مختک خبره کوي بیا په هغه باندې مختلف ټاپې وخت په وخت مخکې هم لګېدلې دي اوس هم لګېږي بیا به هم لګېږي. نجیب د دې خاورې بچی دی هغه همیشه په دې خاورې ننګ کړی دی د دې عوام نمایندګي خپ نرې سره کړی دی چې چېته هم د مظلوم خبره راغلی دی چېته هم د محکوم خبره راغلی دی چېته هم د ظالم خلاف خبره راغلی دی نجیب په اول سب کې ولاړ دی.
د پښتنو کمی جرګي غړی ملک شکیل خان اورگزی هم د ډبوري په احتجاج کې شریک شو او وی ویل چې حکومت دې باید د قبایلی ځوانانو غږ ووري او د سیمې د خلکو ستونزې دې هوارې کړي. حکومت د دې پر ځای د دوی لارې نیسي کوم چې د زغملو وړ ګام نه دی.
بے ګناه بے خطا په دغه باندې ورسته سره امن خبره ما کوا او د خپل علاقې کوم مشکلات دي کوم حقوق دې دا ما غواړه
په اړه مو د اورگزو ضلع انتظامی چارو مشر یا ډیپټی کمشنر عرفان الدین سره د خبرې کولو هڅه وکړه خو دوی په اړه خپل دریز ورکولو نه ډډه وکړه. البته ډیپټی کمشنر له اړخه د فبروري په 26 جاری شوی د نجیب اورگزي د نیولو ورنډ کې ویل شوی چې دوی ته د اورگزو پولیسو مشر لخوا ترلاسه شوی یو خط کې ویل شوی چې یا تند سیمې امنیت خرابولو او د خلکو راپارولو هڅه کوي. ځکه د ډیپټی کمشنر د دریم MPO قانون د لارې د نیولو اجازه ورکړي. د دې وروسته ډیپټی کمشنر ته نجیب اورگزي یوې میاشتې لپاره د کوهار زندان ته ورلګلو امر کړي. د ځایي پولیسو مشر نذیر خان هم د فبروري په 28 نیټه مشال ریډیو ته ټلیفون د لارې د یاد مدني فعال د نیولو پخلی کړی دی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهار.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
اردن کو اوس رزو کوټه تا د بلوچستان په مرکز کوټه کې هغه کسانو په احتجاج لاس پورې کړي چا چې دوه کاله مخکې د استادې لپاره د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړي وو. د مزارچیانو وینا وه چې په امتحان کې د بریالي کېدو باوجود ورته حکومت ملازمتونه نه ورکوي. دوی زیاتوي چې له دې قبله د 9000 څخه زیات کاندیدان د ستونزو سره مخ دي. د براسل کې دا چې بلوچستان کې سکولونه د استادانو د کمی سره مخ دي. نور تفصیل له سیمې د مشالې دوه خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې هغه په سلګونو کسانو په احتجاج لاس پوری کړی دی چا چې په کال 2022 کې د استادان لپاره د سردار بهادر خان یونیورسيټي یا پونتون تر نظارت لاندې د تعلیم د محکمې ټیسټ پاس کړی وو. دوی د فروری په 28مه نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخ ته یو احتجاجي مظاهره کړې ده او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې سم د لاس په محکمې تعلیم کې د استاد په توګه دوی ته د کار کولو امر وکړي. په دې اړه د کلاس اف لاسره تړاو لرونکي یو کاندید اتاوله راته وویل چې حکومت دوی خامخا و احتجاج کول ته اړ کړی دي.
موږ چې سپاس کړی دي پیسې لګول کیږي د هر کاندیدیر سر دا ټیم 50,000 بي خرچه شوی دی. دا زموږ خوند راغلی دلته ناش دي په کور کې وزې خرچ کړی دي دا راغلی په درنکه شرکت کړی دي. نو موږ دغه چې مجبور کړی یو زموږ په علاقې وزلا کلاس اف لاکي سکولان باندې په یو کلاس کې او یا احتیاطي الکا ناش وي لیکن یو ټیچر ته ناش وي وي وسره تم سم تعلیم نه حاصلېږي. موږ چې راوتلی موږ د تعلیم بهتری د پر راوتلو خپل حقوق واړو تر څو چې موږ مشت حقوق نیو وصول سیوي چا دوی موږ গ্রেফতার کړي چا دوی موږ هیدان کړي موږ ورسته
په دې ترڅ کې مکله د یادو امیدوارانو یا کاندیدانو د کمیټې د مشر محمد اکرم سره تماس ونیوي. نو هغه راتول چې د 9000 څخه زیات کاندیدان په کال 2022 کې د سردار بهادر خان پونتون تر نظارت لاندې ټیسټ پاس کړی وو. خود ته په خبره چې حکومت تر اوسه ودوی ته په محکمې تعلیم کې د استاد په توګه د کار کولو اجازه نه دور کړي.
موږ د ایجوکیټډ فیملی سره تعلق لرو. موږ دا نه غواړو چې پر روډ باندې مسلې حل شي. موږ ټیبل ټاک ته ځو. پر 24 دسمبر موږ درنه کړې ودلې په یو غنټه کې موږ درنه ختم کړې ده. د حکومت په زبان باندې چې په 15 دن کې اندر ستاسو آرډر جاری کړي لیکن دا هغه 15 دن سره دوه میاشتې وشپې کړي چې موږ مسله چې دا وسم په پینډینګ ده تر اوسه یو عمل درآمد پر غره نه شوی. نو به موږ مجبوري موږ دلته ناشته کني موږ صدا خو نه راکې چې موږ روډ باندې کو دا عوام تکلیفو دا ګرځ موږ احساس لرو لیکن به موږ مجبوري دلته موږ ناشته دا درنه تر ساته جاری شي زموږ مطالبات
په دې اړه د بلوچستان د حکومت ویان شاهدرین د فروری په 28مه نیټه په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې صوبایي حکومت د احتجاج کوونکو د تعلیم په محکمه کې په کار د لګولو په خاطر کار روان کړی دی او اله څرګنده کړې ده چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. یادوي چې په کال 2022 کې د پخوانی اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د حکومت په وخت کې د محکمې تعلیم د 9000 استادانو د خالي ځایو د پوره کولو په خاطر ټیسټ او انټرویو یې سوي وي خو وروسته د ځینو ناکامو کاندیدانو لخوا تور پورې سوی وو چې د ټیسټ او انټرویو پر مهال په لویه کچه درغلي سوی ده او د دوی په خبره چې د استادانو د چوکۍ لپاره په لکور پورې رشوت اخیستل سوی دی چې له امله دا کیس ترای کوټ پورې رسېدلی او وروسته عدالت د بلوچستان و حکومت ته پر قابلیت د استادانو د برتۍ کولو امر وکړي. لاکن د دې احتجاج کوونکو په خبره چې د عدالت پر امر باندې تر ننه پورې عمل نه دی سوی خو د بلوچستان د حکومت لخوا په وار وار ویل سوي دي چې په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره به د استادانو د برتۍ پر مهال میرټ او قابلیت په پام کې نیول کیږي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال رادیو ته غوږ سه اوس راځو دي ته چې د جنوبي وزیرستان برزلی انتظامی چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې د زلی انتظامی دفترونه د ټانک زلینا لد سیمتا په منتقل کولو کار روان دي. د لدی سیمې اسسټنټ کمشنر انیس رحمان مشال ډیو ته ویل چې د زلی انتظامی هډکوارټر په لدا سیمه کې به په تعمیر کیږي او ورزی تور باندې با تحصیلي لدا امارت د انتظامی دفترونو منتقل کولو باندې کار روان دي. مشرانو د سیمو سیدونکو په لدا سیمه کې د هډ کوارټر قائمولو هرکلی کړی. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع انتظامیہ چارواکی مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د ضلع انتظامی دفترینا د ټانګ ضلع نه لاده سیمه ته منتقل کوله بنه چار شری شوې دو د جیمه پورز په لاده سیمه کې د هډ کوارټر افتتاحی تقریب کې د ضلع سیاسي ګوندونو اتحادیه مشر او د سیمه نا مخشینای سېنېټر مولانا صالح شاه په دغه براکشه مشال ریڈیو تا وویل
وزیرستان شو ہیڈ کوارٹر بھی ہیڈ کوارٹر تو مسجد ہر چی وزیر ترمان فیصلہ بدالا سولہ پدوا کولن آباد وانا جنتا شو ڈسٹرک لوئر وزیرستان اپر وزیرستان جنتا شو پگنا بعد چمرا سیاسی پالٹے دی اپر وزیرستان شو دیکھ متفقہ فیصلہ وکړل چې چا د خپل ځون د قوم د وطن د خور نه بلاتر سوچ وو چې دا د ډی سی هډ کوارټر دا خپل دا باندې و چې هډ کوارټر دله تاسو نو ظاهر خبرو د هډ کوارټر سره اریګیشن دا ایجوکیشن دا هیلت دا ټول سکتور ور سره وابسته دي چې وابسته دي دوه دله تاسو د خلک مومنټ وي د خلک تاګر تاسو وزیرستان خود به خود ابود شي
د سویلی وزیرستان اپر ضلع لادے سیمے اسسٹنٹ کمشنر انیس الرحمان دے انتظامیہ دفترونا دے ٹانگ ضلع نا لادے سیمے تا منتقل کولے پا براکش مشال ریڈیو تا پدارنگ وجہ غیدا
کچھ اسٹاف تو چلے گئے ادھر لدا میں ڈی سی صاحب اے ڈی سی صاحب اور دوسرے اسٹاف جو ہیں تو ہم چلے جائیں گے ٹیمپرری فی الحال اسٹارٹ کر رہے ہیں
سام لال ادا سیمے تلیے دو نورا عملہ او ز ڈی سی او اے ڈی سی پارزی طور زر لادا تا وہ ادریمی او پلادا کشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر تعمیر کولے دے پورا فنڈ منظر شوائی دائی پلادا کشے وہ دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑی جی اور دا وقت دے تحصیل لادا عمارت وہ دے ضلع انتظامیہ دفترونا مرکز بھی
فی الحال جو ہے تحصیل کمپلیکس لدا جو ہے دیٹ وڈ بی دی سینٹر اف اور ایڈمنسٹریشن
دی جیمے پرورز پلادا سیمک شے دی ہیڈ کوارٹر افتتاحی تقریب پر موقع دے سیمینا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان مشال ریڈیو تا وویل
28 فروری 2025 دے میجر مسجد پورا یو ٹیر اہم رز دو یو دا سے فاؤنڈیشن سٹون میجر جدی لگی ائی دے دغی علاقے دے ترقی پورا نن اللہ تعالی دے میجر چرے دا او ور ودلے دس نو چ بازار میجر تا ڈپٹی کمشنر
پلادا سیمکشے دے ضلع ہیڈ کوارٹر جوڑے دلے گاٹا اور دے سیمے اسے دن کی دے انتظامیہ دفترون لادا سیمے تا دیرو تک پا وقت سمرا خواشول دی پداغا براکشے دے ماکین سیمے تاجرون اتحادی مشر ریاض مسید ویائی
فائدہ ہے زیادہ تر تاور شاہین چھ دے ڈپٹی کمشنر سرا یا دے اسسٹنٹ کمشنر سرا اور ٹانک پولی خان تو چھ ورتللی یہ می جو دے رز خرچہ دی وے میٹنگ 30,000-40,000 روپے دے کریو ول خرچہ رتللا لہذا چھ لادا تاروشی دیا تا ولادا تا چمیر دے ماکین اور بدلی جی می جو اند جان دے 500 روپے خرچہ وی پٹول وزیرستان بندا گاٹا وسرانگا شی دے دا نو انشاءاللہ ماکین تا ہم فائدہ وی پیار تو فائدہ وی سرا روغا تو وی می 10 سیر نور اوال کڑی دی چھ کا کیم دا ٹرانزٹ روڈ دا ہند پوسا طرف دے افغانستان ولا دا ٹول وزیرستان دے پورا دے ابو دے
دے سویلی وزیرستان پر ضلع مشہروں نے دے انتظامیہ چارواکیوں نہ دے ہیڈ کوارٹر دے پورا دے نوی عمارتوں جڑا والے بنے دے زر چار شریکا والے غوشتنا ہم وکڑا اشتیاق مسجد مشال ریڈیو لادا سویلی وزیرستان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا غوگستی او وقت شوی شپگنی بجی دے گڑی مهم خبرونا تستا اولان دکھو
Thank you.
د مهم خبرونو سرټکی د تورخمه سوداګرو پر پاکستان افغانستان غکړه چې دوړخیزه تجارت ل سیاسي او امنیتي اختلافاتو لري وساتي په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر واحد چنوري د پروري په توښتمه مشر ډو ته ویلي چې د تورخم دروازې ترل عملات تجارت ډیر اغیزمن شوي دا پر اساس حال کې دا چې پاکستانی ځواکونه ویلي وو چې تورخم دروازه یې ځکه وتړله چې افغان طالبانو د پروري په 21مه په سپری نقطه کې په لنجمنځ کې پوسټې جوړولې ملک په افغانستان کې طالبان حکومت چارواکي وایي پر خپل خاور تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستانی لوري یې بیل خبرداري لار تړلې د اورګزو سیدونکو د اورګزو حقوقو غورزنګ فعال نجیب الرحمن اورګزی د গ্রেফতারی خلاف احتجاجونه کړي د پولیسو لخوا د نجیب الرحمن د গ্রেফতারی خلاف د اورګزو سیدونکو د پروري پر 28مه د ضلع په بیلابیلو سیمو کې او د کوارټ پر سلب مخه تا مظاهره وکړي بلخوا د پروري په شپږمه د اورګزو ډیپټی کمشنر له دفتر د نجیب اورګزی د نیولو ورن کې ویل شوی چې د ضلع د پولیسو مشر ته په یو خط کې ویلي چې نجیب الرحمن باندې تور دی چې په سیمه کې د امنیت خرابولو او د خلکو د راپارولو کوشش کوي وزیر اعظم شهباز شریف د رمضان پیکیج اعلان کړی چې تر مخه به یې په ټول پاکستان کې له 40 لک کورنۍ سره مالی مرسته کیږي په اسلام آباد کې د روزي پیکیج پرانستې په موخه وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په لومړۍ نیټه دغه اعلان وکړ او د کرکټ د اتلانو جام په سیالۍ کې د انګلستان د 109 رنزونو په ځواب کې د مهال جنوبي افریقې په 12 اورونو کې 15 رنزونه جوړ کړي او دو لوبغالی او تین دمیچ پا کراچه لوبغالی که روانده او دون کو خبرون لندیز مو وارده پا نینمایی که همو یوشمیر موضوعات لرو او ترحت سمخ که رزو د اروپا مشران دو روزه وروسته تر دې د اوکران په اړه په یو سرمشریزه کې راغونډیږي چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د واشنگتن سفر په نیمه کې پرې خود او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې په دې تورن کړ چې سوله نه کوي جګړه غواړي تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوی ده چې سبا یک شنبه د لندن په سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې او اروپا پولیسکونو مشران برخه واخلي په دې غونډه کې د اوکران په اړه خبرې کیږي او د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم ګډون پکې کوي ولادیمیر زیلنسکی په دې غونډه کې وروسته تر دې برخه اخلي چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکران له ستر تمویلونکو متحده ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د اوکران د جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې زیلنسکی خبرې پرې شوې او ټرمپ خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکران ولسمشر امریکا ته به احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي تر غونډې وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو څرګنده کړه چې د اوکران مشر باید د سپین ماڼۍ د غونډې د ګډوډولو په خاطر بخښنه وغواړي خو د اوکران ولسمشر پر اکسپانه لیکلي دي مننه امریکا مننه ستاسو ملاتړه مننه له دې سفره مننه له کانګرس او د امریکا له خلکو اوکراین یوازې سول خوړی او د همدې لپاره هڅه کوي د زیلنسکی د دې خبرې په تایید د اروپایي کمیسیون او شورا رئیسانو په یو ګډه اعلامیه کې څرګنده کړه چې دوی بل زیلنسکی سره په اوکراین کې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کار ته دوام ورکړي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو مشانو په جلا جلا ډول هم د اوکراین د ملاتړ ژغ اوچت کړی دی د جرمني سر اعظم اولاف شولتس وویل چې هیڅوک د اوکراین تر خلکو ډیر د سولې تشې نه دي او اوکراین کولی شي چې پر جرمني او اروپا تکیه وکړي د فرانسې ولسمشر هم د اوکراین د دریځ ننګه کړې ایمانویل مکرون د پرتګال د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې روسیې تیرې کړې او درې کاله مخکې دوی په حق وو چې د اوکراین مرسته وکړي او پر روسیې بندیزونه ولګوي او د هڅو ته ادامه ورکوي د اسپانیا سویډن هالند چک جمهوریت پولند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو مشان هم په خپلو پیغامونو کې د اوکراین د خلکو او ولسمشر ملاتړ کړی دی او ویلې دي چې د دوی ترڅنګ به وي د ایتالیا سټری اعظم جورجیا ملونی بیا اندیشنه ښکاره کړه او څرګنده کړه چې هر اختلاف غرب کمزوري کوي اخلي ملونی وړاندیز وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو اروپایي هیوادونو او متحدینو ترمنځ وی بیړنې سرمشیزه ته اړتیا شته د اوکران ولسمشر وای چې هغه باور لري چې له سپین ماڼۍ سره اړیکې بیرته عادي کېدای شي ولودیمیر زیلنسکی فاکس نیوز ته وویل چې د ترامپ ته درناوی لري او ډاډه دی چې اړیکې سمېدای شي ځکه چې اوکران نه غواړي خپل ملګري له لاسه ورکړي
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو ته وګستئ او تاسیل دمی مخکې د اوکراین په اړه راپور واوریدو او اوس راځو ته چې پاکستان مرکزی حکومت د ټولو پېټرولیم مصنوعاتو بای راټیټ کړي چې پکې ډیزل څخه باندې 5 روپۍ پېټرول 50 پیسې د خاورو تریل 3.5 روپۍ لیټر رقم کړي دي. خو ولسوای د پېټرول نرخونه چې سیوا شي نو هر شی ورسره ګران شي، خو بیا چې کله دغه د پېټرول مصنوعاتو بای رقم شي نو د هیڅ یو سیز نرخ نه رقمیږي او نه د کرایانې رقمیږي چې لوجی دوی ته یا عام ولس ته هیڅ ګټه نه رسي. بیګا د شپې ناوخته حکومت په دیړه نوې نخنامه او اعلامیه جاری کړي. نور تفصیل له پیښور د شبیر مجان په دې راپور کې.
د حکومت لخوا د پېټرول مصنوعاتو بای رقم شوې دي او دغه نرخونه به د مارچ لومبه نیټې نه تر 15 مارچ پورې وي. خو اولس وایي کله هم چې د پېټرولو یا ډیزلو او ګیس نرخونه سیوا شي نو هر یو سیز ورسره ګران شي او کرایانې هم. خو ول چې نرخونه راټیټ شي نو بیا د هیڅ یو توکي نرخ نه راکمیږي او نه کرایانې. دا چارسدي محمد ولی وایي چې د پېټرول یا ډیزلو نرخونه کمېدو اولس ته په ښکارا هیڅ ګټه نشته دي، باید حکومت په دې اړه ګامونه پورته کړي.
دې باره کې هو عوامو ته هیڅ فائدہ ذکر نشتہ چکلا پیٹرول ارزانی گی یا ڈیزل ارزانی نو آگے سارا نہ کرایا نہ کمی گی نہ ور سر دکانداران چاہا کم بہر یوسیز کے آگا اضافہ کڑی ہوئی پریٹنوں کے اور سر کمی گی. لہٰذا حکومت لدا پکا دی چکما فیصل اکڑی شی نو دا آگے مطابق چاہا پدے دکانداران باندھے پدے ڈرائیوران باندھے دا امن لیشی نو الب عوام آگا ریلیف دن آگا اگی دلوشی.
الهام الدین چې د ودانو د توکو یا سٹاک روزګار کوي وای چې د نرخونو کمیدو ورسته هم د ګډو کرایانی او نور توکو نرخونه نه دراټټ شوی.
ډیر لری نه زو نن سار د پندې نه لګرالم زړه خبرې بنه کو شپک سوا کرے مخ کیم وا سمدا د شپې ک خبرنامو یا په نیوز چینل راشي چې سبب دا پټرول ډیزل دا ګرانیږي نو دې لنګوجونو والا ک دکانداران دي مخ کې نه خپل فیصله کړي چې بس سبب کوي زیاتې دغه نیوز د کمیدو په ما خام په نیوز کې دا غشي نو سبب یا دوی له پکار دي چې کارو کې عوام متاسن اسه بنفټ ور کې سکه می پکرا ولي پټرول یا ډیزل ګران شوی نه چې دوی راشن یا رجی دا غټو گاډو کې راځي او کراچي نه راځي او لاور نه راځي او فیصل آباد نه راځي چې څنګه تاسو ګرانی راولې نو پکار دا چې تاسو مغه سي واپس ارزانی مراولې.
دا چې دغه خلکو د وینا سره سم پاکستان کې زیاتره وخت همدا شي کیږي چې تیل نرخونه سیوا شي تو کې هم ګران شي ولې چې کله د تیل نرخونه رقم شي نو بیا نرخونه ډیر کم یا نه رقمیږي. نو په دې وبلا اقتصادي پوهان سوایي نو باچا خان پوهنتون کې د اقتصادیاتو څانګې ډاکټر سهیل احمد وایي چې د نورو اسبابو په شمول په حکومتي کچا انتظامی کمزوري هم ده.
دلته کې د ګورنمنټ چې کم منیجمنت پریکټیسز دي دا هغه کې کمزوري ده چې منیجمنت پریکټیس سترونګ د ګورنمنټ نو اټومیټیک دی کې متن چې کم دي نو هغه کمیږي. ګورنمنټ ته پکای چې خپل منیجمنت پریکټیسز چې کم دي نو بده باندې لکشانت کې چې لکشانت کې وګوري موږ سره دا دونا بیوروکریټک انفراستراکچر موجود دی.
دا فروری په 20 مهم اسلام آباد کې یو اعلی پیغونډه کې د منصوبوبندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال اړوند ادارو او چارواکو ته هدایت کړي چې نرخونه او په خصوصي توګه د خوراکي توکو مستحکم او قابو ساتي. هدي لپاره کوټل ګامونه پورته کړي. دا سرکاري اعلامیه تر مخه د ډیزل نرخ سباندې 5 روپۍ رقم کړی شوی دی او نوې د ډیزل یو لیټر نرخ اوس 255 روپۍ او 85 پیسې دی. د پېټرول نرخ 50 پیسې رقم شوی دی او نوې نرخ د یو لیټر 255 روپۍ او 35 پیسې شو. د خور تیل 3.5 روپۍ کم شوی دی او دا وخت د یو لیټر د خور تیل نرخ سباندې 185 روپۍ شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو تھا وگستے اس رزو دیتا جد پاکستان مرکزی حکومت پا وفاقی کابینہ کی دا خیبر پختونخوا دا پخوانی اعلی وزیر دا پاکستان ترقی انصاف پخوانی صوبائی مشر پرویز خٹک پر شمول څلیرش کسان نور په داسې حال کې شامل کړي چې د شننکو په وینا ملکی خزانه د دې جوګه نه ده چې د خپل سیاسي مقصدونو لپاره دوی داسې کوي او هیڅ کارکردګي یا دولس خېګړه د دوی مقصد نه وي. نور تفصیل په خبره د شبیر مجان په دې راپور کې.
د شننکو په وینا د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د بچت او کم خرج داوو باوجود مرکزی کابینه کې شوخه سلیریش نور کسان شامل کړي چې د مرکزی کابینه شمیرې تر درې سلوي خرڅولې دي. نو شامل شوی کسانو کې دولس مرکزی وزیران، نه وزیر مملکت او درې مشران هم شامل دي. شننکو وایي چې پاکستان کې سیاسي حکومتونو سربېره داسې قوتونه هم شته چې د هغوی په خوخه هم کابینه کې خلک غشتل کیږي او نه چې د اولس مفاد ته وکتی شي. په خبر کې خبريال او شننکو محمود جان
غټه مسله دا ده چې کله هم د پاکستان د خلکو ضرورت دومره ډېر زیات پام نه دی کړی شوی او دا زیاتوالی د هر چا په وخت کې پوه چې دا ده چې په پاکستان کې کله هم په کابینه کې خلک ساتل دا یوازې د سیاسي حکومت د لاس کار نه وي. دلته په پاکستان کې نور هم داسې خلک دي، نور هم داسې قوتونه شته دي چې د هغې خلک په دې کې ساتل کېږي او د هغې خلک د دلته د راوستو بل بل مقصد دی. د وینا مقصد دا دی چې کابینه کې چې کله خلک اغستې کېږي نو دې کې د کارکردګۍ نه زیات نور معاملې هم دی. وخت کې خو حکومت هم د مسلم لیگ او د اسټابلیشمنت شریک دی نو د اغي خلک پکې دي دواړو.
اسلام آباد ریډیو پاکستان کې کارکونکو او خبريال عبدالهادي مایار وای چې د هیواد کې په تاریخي توګه حکومتونه خپل سیاسي ګټې او مقصدونه پوره کول لپاره کابینه کې ردو بدل یا زیاتوالی کوي نه چې کارکردګۍ خکول لپاره. د دوی په وینا د پاکستان آئین تر مخه د پارلیمنت د غړو د ټول شمیر 11% نه سیوا کابینه نشي زیاتولی.
په تیر وخت کې موږ لیدلی دي چې چرته هم په کابینه کې رد بدل راغلی دی او د وزیرانو تعداد سیوا کړی شوی دی. نو دا د هغې د کارکردګۍ د بهترولو لپاره نه بلکې د سیاسي غرضونو د حصول لپاره شوی ده. اوس چې دا 15 وزیران په کابینه کې سیوا کړی شو نو د دې به په خزانه باندې حتما اثر غورځيږي. په دې کې که موږ یو خاص پیټرن ته وګورو نو زیاتره وزیران د مسلم لیگ نون نه اغستې شوي دي، څه د ایم کیو ایم او بلوچستان عوامي پارټۍ نه هم اغستې شوی دی. پیپلز پارٹی بیخی سائیڈ لائن کړی شوی دا. دی مقصد بیا دا دی چې مسلم لیگ نون غواړي چې خپل طرفداری او خپل د پارٹی خلک زیات نه زیاته خوشاله کړي.
دا خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی مخکخ پرویز خټک هم د وزیر اعلی شهباز شریف په کابینه کې شامل کړی شوی دی. د نوړاندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د کابینه د غړو شمیر 80 څخه سیوا وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو د غوښته اوس راځو د ته چې د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د پېښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د عمران خان په نامه نوموي. د دې په وینا دا کار د کرکټ لوبې ته د کړي خدمت په بدل کې کوي. خو د خبر پښتونخوا بیلابیلو سیاسي مشرانو دې غندنه کړې. د دوی په وینا حکومت باید د عمران خان په نامه بل میدان جوړ کړي. بل پلو د ارباب نیاز کورنۍ وایي دوی د حکومت په دې ګام ډېر خپه دي. تفصیل د مشال ریډیو خبرجال غلام غوس راکوي.
د پیښور سره تعلق لرونکو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیاستوالو او پخوانیو وفاقي وزیرانو د پیښور د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم نوم د عمران خان په نوم د بدلولو غندنه کړې ده او له صوبایي حکومت یې د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بحالولو غوښتنه کړې ده. د فروری په 16مه په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام فی او جماعت اسلامي سیاستوالو او پخوانیو وفاقي او صوبایي وزیرانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د ارباب نیاز کرکټ سټیډیم د نوم د بیا بحالولو غوښتنه وکړه. د خبري کانفرنس وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر ارباب عالمگیر مشال ریډیو ته وویل
38 سال پہلے مخکی یو نامه خلې شوې ده. زنه په کوم چې د دې په دور سره وسوش ما ته خو نشته پد دې د خپل گورنس امپروف کی، دې د خپل لا ان اورډر امپروف کی، دې د خپل زمونږ د صوبې چې کوم حق دې عادي روړي ګور دلته چې ته مې چې ویره بدانو عمر کې ولی ولی مونږ سره پاکستان نه باریو پکاردا چې دلته مې چونه شروع شي.
د عوامي نېشنل ون سیاستوال او پخوانی وفاقي وزیر غلام احمد بلور مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په نوم د کرکټ سټیډیم واړي نو په کار ده د دې مقصد لپاره یو نوی سټیډیم جوړ کړي.
زه وایم چې دا تاسو غلط کوئ لګیاي دا خپل شی تاسو واپس والے دا سټیډیم دې دا هغه جوړ کړی و هغه ته خدای پاکو مخې نشته دوه کاله هغه دلته میار پاتې شو دوه کالو کې هغه دانه لوی کا تاسو دولس کالو شو تاسو خپل ځان له سټیډیم نشي جوړولی. هر شی چې د چا نوم دې زور هغه مه بدلوي خپل نوم نوی شی جوړ کړي هغه خپل نوم کې دې ابا دا به ډېر ښایي دا شوبه ته هم پیدا وي.
پخوانی گورنر او د جمعیت علماء اسلام فی سیاستوال غلام علی مشال ریډیو ته وویل چې دا ښه روایت نه دی چې د یو سیاستوال د نوم په ځای د بل سیاستوال نوم په سټیډیم کې ښودل شي.
ځکه موږ د وزیرادا صاحب دا اپیل وکړو اپیل شعر دا روایت معقول نه دی پکار او د نوم بدلولو سره فرق نه پیوزي خو دا نوم دی په خپل ځای.
په خبری کانفرنس کې د ارباب نیاز د کورنۍ خپل خپلوان هم ګډون وکړو او د هغه زوی ارباب اجاز مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د کورنۍ خلک په پاکستان تحریک انصاف کې هم په مهمو چوکو دي او هغه هم د حکومت په دې ګام خفه دي.
ارباب اجاز احمد دا سټیډیم ډیر په نوجو کړی چې زماده په دې باندې تخته ولګي هغه چې کله وفات شو نو بیا د خلکو د هغه چې کم خدماتو دا غي کړل د پاره خلکو چې دې سمبلی راغونډه شو او ریزولوشن یې پاس کړو او دا چې نوې قاعده کې ښه چې تاسو را د ارباب نیاز محمد یو نسې سټینګ ایم ان ای د ارباب شهزاد د ارباب نیاز محمد زوی ارباب شهزاد عمران خان سره ایڈوایزر او ته را پاسې او د اغي بیزتی کې تاسو را دا احساس نشته چې سبا زموږ د سترګې ملويږي.
حکومتي چارواکو د بیلابیلو سیاسي مشرانو د دې نیوکو په جواب کې سند ویلي خو د فروری په 28مه چې صوبایي حکومت د کابینې په ونډه کې د پیښور د شاهي باغ د کرکټ سټیډیم لپاره د عمران خان کرکټ سټیډیم د نوم منځوري ورکړی و نو د هغې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي کابینې غړو دریس خپل کړی و چې د عمران خان لخوا د کرکټ په لوبه کې د پاکستان د نوم روښانه کولو په وجه دوی دا ګام پورته کړی دی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه سیله د مخکې تاسو د غلام غوس راپور واوریدو او وسو راځو دی ته چې د خبر پښتونخوا په دارالامانونو کې په ډیجیټل بڼه د معلوماتو د ساتلو پروګرام ډیټا منیجمنت سیستم پرانستو شو. د فروری په 28مه د پیښور په یوازای هوټل کې یو دستور را جوړ کړل شوی و چې په کې د خبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر یا د خیر خیګړې د چارو محکمې سلاکار قاسم علي شاه د مشر ملما پتوګه ګډون وکړ. نو موړی ویل چې د ډیټا منیجمنت سیستم لالارې بعد خبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو په دارالامانونو کې مېشتو خزو ته د اورپی غستونزو حل کولو کې اسانتیا وشي. د هغوی لپاره به په ښه توګه په قانون سازۍ کې مرسته وشي. هغوی ته د اړوندو ادارو لخوا ورکول کېدونکو سهولتونو څارنه مانیټر کېدی شي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال د مشال ریډیو خبریال اسما ګل کوي.
په دغه دستوره کې د خیبر پښتونخوا د ځانګړي تعلیم سوشل ویلفیر او د ښځو با اختیار کولو لپاره کارکونکو ادارې ډیپټي ډایریکټر سیدا ندرت مشال ریډیو ته ویل هغه ښځې چې د تاوتریخوالي ښکار شوي وي هغوی ته د سر پنا برابرولو تر څنګ د ژوند نور اړین سهولتونه ورکول کیږي.
100 خواتین کو هم جگہ کر دے سکتے
تر سلو پوری زنانه زموږ سره ضرورتمندي په یو دارالامان کې ځای کې دي شي او دلته داخله ورته د عدالت په حکم میلاویږي. په صوبه کې د موجود دارو امانونو موږ میاشتنی ریپورت اخلو خو دغه ریپورت لتر ټول معلومات زیاتره د ټلیفون د لارې راټولو خو اوس به د نوې ډیټا منیجمنت سیستم د لارې د پوره تفصیل سره په یو کلیک د هر یوې زنانه په حقلا معلومات ترلاسه کیږي
کې اوس په هم کار سکیږي.
د دستوري پر مهال د پیښور ضلع د اشر او زکات کمیټه چیئرمین ملک جهانزیب مشال ریډیو ته ویل چې په اوسنی دور کې باید دغه خزی له نوې ټکنالوژي سره بلدی شي، ځکه دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې هم د هغوی مرسته وکړي.
زنانو د پاره دی له دا یو شعور دا ورکړي چې تر اوسه پورې خلکو لکه سلای ماشین کور کې زنانه به یعنی یو عام هغه روټین روانو جوړ کلچر روانو، اوس په دې وخت کې د کمپیوټر دور دی او تعلیم خلکو کړی دی، خو موږ دا غواړو چې دی خپل بال بچ له معاشي حالات چې کم دي ټیک کی خپل بچی کور ساتلی شي، سبا د هغې باندې هر وخت په زنانه باندې راتلی شي چې هغه سره خپل هنر په خپل لاس کې او په یوه اسانه طریقه باندې هغه تعلیم حاصل کړی وي او بیا د هغه کمپیوټر استعمال یا ډیجیټل دور روان دی چې دی کې دی داخل شي.
د دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا حکومت د سوشل ویلفیر یا فلاحي څانګې سلاحکار سید قاسم علی شاه بیا مشال ریډیو ته ویل
چې کوم یو موږ ته ډیټا راځي هغه ځای کیږي، ایم ای سیستم راغلی دی، دینه پس ټول ډیټا به موږ کمپایل کوو، دینه موږ اندازه کیږي چې چرته مشکلات زیات دي، چرته تکلیفات زیات دي، هغه چرته چرته موږ ته قانون سازی ضرورت شته او چرته چې دی لا سب پلاننګ ضرورت دي، نو هر سب ان شاء الله کیږي چې دیو سلای کړای ز کولی شي کنه جی، نو دیو ارتفیشل انټیلیجنس او ای کامرس او ز کولی شي.
بلخوا د سوشل ویلفیر محکمې پخوانی اډیشنل سیکرټر محمد فاروق بیا وای د تاو تریخوالی ښکار خزو ته د اسانتیاو برابرول د دې سیستم اصل هدف ته نو موړي زیات کړه چې د نورو ادارو په مرسته دا ډیټا منیجمنت سیستم متعارف کړي چې مقصد دې د خیبر پختونخوا د تاو تریخوالی ښکار خزو د ژوند ښکول او هغه ته اسانتیاوې برابرول دي.
دې سره کورټ کیسز او دغه چکم لټیګیشن دي، دغه چکم حقوق دي، دغه چکم ریکوایرمنټس دي، ضرورت دي اوبه خطر دا ډیټا منیجمنت سیستم باندې کار روانو او دا یو نوې امپروومنٹ دي، څنګه چې ډیجیټلایزیشن چکم نن سبا هر یو ډیپارټمنټ ضرورت دي، دې کانټیکست کې دې باندې کار روانو. دې کې څه فلاز او هغه فلاز چکم نه سټیس بیسس باندې موږ چکم نه ائیډنټیفای کړو، خو هغه لریکول حواله سره دې کې ټایم لګي دو، خو چونکه لګدا یو لیټیسټ ډیولپمنٹ دي، ډایرکټ فائدہ به دا وی چې لکه دغه شول کې مخکې ډیټا چکم دې ډیر امپورټنٹ ده کنه، نو دغه چکم درولمان سره ریلیټډ کم خزی دي چاغیا ته کې اوسېږي، دغه د پاره فیسیلیټیز دي، دغه د پاره چکم د خیال دي، دغه کیس منیجمنٹ دي، دغه ټول ډیټا به چکم دي اویلیبل وي او وخت طریقې سره پالیسی میکینګ وکي.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو په خبره ډیټا منیجمنٹ سیستم د لارې باد دغه صوبه کې د څه قسمه تشدد ښکار خزو یتیمانو جنکو او کندو شمیره مخې تراتلو کې لاس وشي او دغه رنګ به راتلونکي لپاره د دوی به اختیار کولو لپاره منصوبه بندی کولی شي. آسما گل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
اوس هم راځو ته چې په پیښور کې د بیلابیلو مذهبونو ګڼ شمیر ځوانان د بیلابیلو مذهبونو پر عبادت ځایونو ګرځېدلي. دوی وایي هدف یې د خپلمنځي اختلافاتو کمول او هغو پښتنو ته ځواب لټول وو چې د عامو خلکو په ذهنونو کې وي. دوی په دې لړ کې د آل سینټس چرچ، مسجد مابت خان، ګورونات مندر، ګورګټلۍ، هیریټیج، قصه خوانی بازار او سیټی هاوس دوره وکړه. د مشال ریډیو خبریاله خالده نیاز له دوی سره غږیدلې او دا راپور یې برابر کړی.
د دوري را جوړون کې شهاب الدین وای تیرې سمودی راسي په خبر کې انتها پسندي زیاته شوې ده. دلته د نا امنه پیخي سیوا شوې دي، ځکه دوی غختل ځوانان رايوځي کړي چې د امن د پاره غږ پورته کړي. دیوای ځوان کول د خپل تاریخي زینو نه خبره دی
چې د عبادت زینو ته ورشي، دا ځوانان اغوی سره خبر او کی د دوی په ذهن کې کم سوالونه وي، جواب سره مونږ ته انډرستانډینګ یو فهم ملاويږي، نو دا فهم کومه د ځوانانو ته ورکو. نو دا ځوانان نن سبا د کانټینټ کریئیشن دور دی، د یو پیغام صرف یو کس ته نه پاتې کیږي، زموږ چې کوم سوشل میډیا اکاونټس دي دا زرگا او خلکو ته دا پیغام رسی، نو زمونږ دا ذمہ داری جوړیږي چې د پیښور اوسیدونکو د پیښور چې کوم د خلا د امن یو چغه دا هغه نور خلکو ته ورسو، د پیښور حواله سره چې کوم یو منفی تاثیر جوړ شوی دی هغه ختم کو.
دوره کې شرکت کوونکي جمعما په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نن دی لپاره یو یادګار او رسوا چې ډیرخه ماحول کې وخت تیر کړو. دا وای دا کیسه مغونډي مذهبي یو والیتا و د ورکولو کې مهم کردار ادا کولې شي.
پېښور کې ګلیو میں گھومنا، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
موږ د پیښور لارو کوڅو کې د نورو مذهبونو منونکو ځوانانو سره وګرځېدو. دا احساس یې راکو چې موږ د دوی نه او دوی زموږ نه بیل نه دي. ډېر پرم نه ماحولو. دا یو روحاني سفر و. ځوانانو دپاره داسې دورې پکار دي ځکه چې زموږ مستقبل زموږ ځوان کول دی او د دوی زړونو کې د یو بل دپاره نفرت ختمول او مینه پیدا کول اړین دي.
د قانون زده کوونکي زوبیا هم د دې دورې برخه وه. زوبیا وایي دې دورې سره نه صرف د دوی تاریخي پوهه کې اضافه وشوه بلکې دوی د مختلفو مذهبونو حوالې سره هم معلومات ترلاسه کړل. نوموړي زیاته کړې ده امن دپاره اړین ده چې ټول انسانانو سره د برابرۍ سلوک او د دوی حقوقو خیال ساتلی شي.
یو ریلیجن هم موږ ته نفرت نه خي، موږ ته وایلنس نه خي، موږ ته هر یو مذهب او مینا خي، امن خي راته. نو دا چې کوم دی موږ انسانان یو چې موږ دا ځان نم خبرې جوړې کړې دي او هغه موږ مخکې پروموټ کوو، نو دا ډېر زیات مس کنسپشنز دي. اینڈ آئی بلیو چې داسې ایکټیویټیز چې سونه ډېرې نه ډېرې ارینج کیږي نو هغه مره به زموږ خلکو ته به دا اویرنس دي او زموږ خلک به په دې خبره باندې پوهېږي چې بای دی اینڈ آف دا ڈے موږ ټول انسانان یو، نو میټر چې چا کم یو ریلیجن هم دی خو ټول چې کم دی نو انسانان دي.
د دوری ګډونوالو دا اقدام ستایلی دی او ویلی دی دی سره نه صرف امن او مذهبي یووالی ته وده ورکړې کېدلی شي بلکې د پیښوري او مثبت اړخ هم نړۍ ته ښودلی کېدی شي چې د دې ښار تاریخ او کلتور ځانګړتیا لري او د دې ځای خلک امن خوښ دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
مشال لډیو ته غوږ سه وسره زو دیته چې د خوست د ګربوزو ولسوالۍ فعال ځوانانو لخوا د زیوسی دونکو پنګوالو او سوداګرو په مالی مرسته یادې سیمې ته پر غزیدلې سړک د خراغلاس د یوې لوی دروازې د جوړولو کار پیل شوی. ځوانانو ویل دا دروازه به له یوې خوا د دې سیمې په طرف غزیدل سړک تا خلا ورکړی او بل لور تبا نبلده کسان ته هم معلومیږي چې هغوی د ګربوزو په سیمه کې دي. که څه هم په افغانستان کې ډیری لوی ښارونو او ولایتونو ته په داخلي دونکو سیمو کې لوی دروازې جوړ شوي خو ولسوالیو ته د داسو دروازو د جوړولو کار د خوست ځوانو فعالانو لخوا پیل شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ فعال ځوانانو د شمال پلته څیرمه یا د سیمې ته پر غزیدلې سړک د خراغلاس د ویلوی دروازې د جوړولو کار پیل کړ. ګربز د خوست له سرحدي ولسوالۍ ده چې د دې ولسوالۍ اړوند د غلام خان بندر پر لاره له پاکستان بیا د منځنۍ آسیا تر ځینې هیوادونو د ترانزیټي توکو یوه برخه وړل او راوړل کیږي. د برنامه یو منتظم مکید پښتین مشال راډیو ته ویل
دا هدا لمړی نو وخت ان شاء الله د ګربز ولسوالۍ د پوره تر اخره پر ان شاء الله خپل ګربز ولسوالۍ ته بل خصوص ټول له هوا ته کوشش کو چې خپل ور کو مسافر ورونه بتا کې مسره ډیر همکاري کړی دو تقریبا مګر زه 15 لک افغانۍ او اېدر سي او په دوینې میاشتې کې به ان شاء الله کار پای ته ورسیږي.
د ګربز ځوانان زیاتوي دا دروازه د ځوانان لخوا د نورو نوښتونو یو پیل کېدای شي. د یاد سیم یو بل فعال صدیق الله ته ویل
دا یو نمایش نه دی باید دا یاد کم چې دا یاد دروازه چې دا د یووالي مینې اتفاق او پرمختګ سمبول دی. نه یوازې دا چې یوازې یو دروازه ده بلکې دا د ډیرو نورو نوښتونو لامل هم کېدلای شي چې چیرته وطن کې نخوالی دي چیرته ستونزې دي ګام په ګام به هغه ته هم ځانونه رسو.
د ګربز فعال ځوانانو ویل د دې دروازې له جوړولو یې مخه ده چې وخی ځوانان په هر حالت کې همت نه بایلي. یو بل فعال ځوان اظهار الله اظهار وایي
قسم په هیواد کې ډول حالات تیریږي موږ ځوانان باید د هیواد پالنې هیواد جوړونې هوډ ونه بایلو. په هر وخت کې په هر صورت چې وي خپل هیواد ته خدمت وړاندې کو. نو موږ هدف دا و چې ځوانانو ته روحیه ورکو چې تاسو هر څه کولای شئ په هر نو حالاتو کې کولای شئ او دا ډول کارونه ته مخه کړئ چې هغه د هیواد په خیر وي د خلکو په خیر وي.
یاد دیوی تر دی وړاندې د خوست ښاروالۍ لخوا د خوست ګردیز د لوی لارې په مسیر دی ولایت د دخولي دروازې پر جوړېدو کار پیل شوی، چې په تعقیب یې د تڼۍ ولسوالۍ یو شمېر فعالو ځوانانو هم یاد سیمې ته د دخولي دروازې د جوړولو کار پیل کړ او وروسته هغه یې د شمال پلته څیرمه په ګربزو کې د دا ډول دروازې د جوړولو د کار پیل و.
دا مشال رادیو